بیا تر سیګریټو هم مضر بلل شوی دی. یو تازه راپور وایي چې د افغانستان په دوو ګاونډیو ایران او پاکستان کې د نړۍ تر بل هر ځای د تمباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د می یو دیرشمه نیټه چې د جوزا له لسمې سره سمون خوري له دوخانیتو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې ویلي دي چې مصر، ایران او پاکستان د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د دوخانیتو استعمال پکې تر بل هر ځای په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دغو دریو هیوادونو او نورو ټولو هیوادونو غواړي چې له سګریټ چلام او د تنباکو د استعمال له نورو ډولونو سره د کامیابې مبارزې لپاره دي د تنباکو په تولیداتو باندې ټیکسونه زیات کړي چې بیه لوړه شي. د سګریټو او داسې نورو محصولاتو د بیې زیاتېدا به وګړي وهڅوي چې د دوخانیتو له استعماله لاس واخلي. دغه راز د هغو کسانو شمیر به کم شي چې تازه ورباندې عادت کیږي. دوخانیت نه یوازې په مصر، ایران او پاکستان کې بلکې د دې سیمې په نورو هیوادونو کې هم په چټکۍ سره زیاتېږي. که څه هم سګریټ د دوخانیتو د استعمال تر ټولو عامه بڼه ده، خو داسې کسان هم کم نه دي چې چلم څکوي او یا بېلوګي تنباکو استعمالوي چې ټول ډولونه یې صحت ته خورا تاوان لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کوټي پښتو اکاډمي درې میاشتنۍ مجله پیل کړې ده چې لیکنې نمیشي او لومړی ګڼه یې په دې ورستیو کې په منځنۍ کچه په 240 مخونو کې لچاپه راووته. د لیکنې مجله پاړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل د پښتو اکاډمي کوټي له مرستیال مشر او د مجلې له مدیر ډاکټر عبدالرؤوف رفیقی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر عبدالرؤوف رفیقی صاحب، تاسو د کوټي د پښتو اکاډمي لخوا چې کومه مجله ده لیکنې، دا تر 20 کلن ځنډ وروسته بیا چاپېږي، ولې په منځ کې دومره ځنډ راغی؟
رښتیا هم دغه تشه د لکه تاسو چې محسوسوي د تیرو درو لسیزو راهیسې خلکو په پام کې وه چې باید پښتو اکاډمي کوټه خپله هغه کوشش چې دا اتیا په لسیزو کې پیل کړی و د علمي او فرهنګي حوزو باندې زیری دي چې یو وار بیا موږ د درو لسیزو د خندونو د ستونزو پس وتوانې دلو چې بیا د پښتو علمي ادبي ډګر ته خپلې لیکنې په ډېر آب و تاب او ښه په علمي غنا یو بیا وړاندې.
دغه ډول ادبي مجلې چې کله چاپېږي عموما کله کله یوې برخې ته ځانګړې وي، خو دغه لومړنۍ ګڼه چې زما ستا مخ ته پرته ده، په دې کې تخلیقي لیکنې هم شته، شعرونه هم شته، ژباړې، لنډې کیسې، او د څېړنې په برخه کې فکر کوم یوازې دوی لیکنې دي وساس لیکنه ده پخپله. آیا په دې مجله کې په راتلونکو ګڼو کې به هم دغه سي بیلابیل شان خپریږي کنه؟ اکثره د اکاډمۍ او مجلې چې وي اکثره د څېړنې برخې ته ځانګړي وي.
رښتیا هم دغه مشکل زه پخپله په شخصي توګه ډیر په شدت سره احساسوم چې اکیډمیک جرنلز چې دي یا مجلې چې دي هغه باید اکیډمیک اپروچ ولري. خدا چې موږ د لیکوالو علمي ساحه دومره غني او پیاوړی نه ده، دومره علمي جنبه نه لري د ډیرو خلکو لیکنې، دغه موږ د لیکوالو مشکلات محسوسو. او دا چې په دغوس کې یو دوه درې داسې مجلې خاص د پښتو اکاډمۍ پېښور او د تکتو د بلوچستان د پوهنتون چې کومه درې میاشتنۍ خپرونه ده، هغه د ایچ ای سي څخه د هایر ایجوکیشن کمیشن د پاکستان څخه رجسټر شوې ده. زه ډېر په تعصب وایم چې موږ ځینې لیکوال فقط د خپل ترفیو د کلنی انکریمنت او د دې او د دې د پاره د غلیکنی او د شیان کی زوایم چې علمي جنون باید یو علمي رشد منستراسي چې هغه یوازې او یوازې د پښتو د علمي لیلا د زلفو د خورولو د پاره موږ خپل لیکنی وقف کو، نه دا چې څلور درې درې پنځه پنځه لیکچراران په یو مقاله کې سره ملګری بیا هغه څلور سره د خپل پروموشن یا د دې د پاره وړاندې کی. د دې سره یو بنیاز پښتو یو سوچا یو علمی رویش ته ضرورت لري، او دغه وجه ده چې موږ زموږ د لیکوالو شمیره باغ کچه کمه ده. خو موږ هیله من یو چې انشاءالله په راتلونکي کې به دغه علمي څټي چې دي چې هغه به زموږ سره په علمي توګه همکاري کوي. موږ د افغانستان سره ډېر هیله من یو، د افغانستان د بیلابیلو علمي حوزو د لیکوالو سره هیله من یو چې هغه زموږ سره همکاري وکړي، د پېښور، د پښتونخوا، چې نوري علمی حوزی دی د مردان او د شاوخوا چې هغه زموږ سره علمی همکاری وکړي.
اکثره دغه مجلې چې دا غوی د چاپ سفر و ځنډیږي او وتړل سي، علت یې تر ډیره دوی مالی ستونزې بولي، خو زه فکر کوم چې د لیکنو نیستي به هم د دې سبب کیږي چې مجلې وتړل سي. تاسو څه پلان ورته ټاکلی دی په دغه لومړنۍ ګڼه کې چې کومې لیکنې چاپ کړي دي؟ آیا د دې لپاره مو لیکوالو ځانګړې غوښتنې کړي وي؟ که نه، دا لومړنۍ ګڼې ته مو هسې له لیکوالو لیکنې راټولې کړې او په راتلونکي کې به له لیکوالو ځانګړې غوښتنې کوي؟
غوښتنې خو رښتیا هم دغه لومړۍ شماره، چون تاسو په خپل هم د ماشاءالله د لیک او د لیکنې سره اړه لري، دا ډېر یو ګران اړین کاري چې د لرې برې پښتونخوا د افغانستان او د پاکستان د لیکوالو لیکنې سره راټولې او خلکو ته خواستونه کوي. نو موږ د هر یو ته دروازه هم ټکولې ده، خواست مو هم کړی دی او موږ ډېر شواخون ګاللې دي چې دغه لومړۍ شماره موږ ترتیب کړې ده او څومره څومره خواري مو ګاللې دي. او دا اوس چې لګیا یو د بلې او د بلې او د بلې شمارې ده چې موږ کوم هلې ځلې په مخ کې دي او موږ لګیا یو راټولوي. خو یو شی مشکل دا پېښ دی چې حق او زحمت نه لرو، د پښتو یو مجله هم حق او زحمت نه لري چې لیکوال ته ورکړي. نو مفت کار د ایمان پر وړاندې کیږي. هله مونږ چې دغه درې میاشتنۍ لړۍ ډېر په توندهي پر مخ بوزو، خو دغه مشکل برته پیښ سي چې د موادو د نشټوالي په وجه بیا هغه وځنډیږي. لیکن و بلې خواته د کومو شیانو سره چې ډوډۍ تړلې په هغه کې به خلک لګیاي د ډوډۍ د مجبوریت ته وجه صدا کار کوي. دلته چې حق زحمت نسته، نو خلک یو څه بداسي وي چې هغه په ډېر اخلاص او په ډېر مینو په لیونتوب دا یال د ډوډۍ وخت بچاوي پر پښتو باندې کار کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې د پښتو لیکدود لا تر اوسه پورې په بشپړه توګه لر او بر لیکوالو نه دی پلی کړی، نه یې تعقیبوي ټول، خصوصاً کله چې لیکوال خپل کتابونه چاپوي په هغه کې خو څوک پرده دا بندیز نه شي لګولی چې دی باید چې هغه مروج املا ولیکي. که څه هم باید چې موږ دغه ټول یوه املا ولیکو، فرضاً لکه اوس اردو چې که د هندوستان یو لیکوال یې لیکي، که د پېښور یو لیکوال په اردو لیکي، که د کراچي لیکوال لیکي، ټول په یوه املا کوي. مګر موږ لا تر اوسه پورې دغه بدمرغي ده چې تر اوسه پورې د هرې سیمې لیکوال خپل ځانګړی لیکدود تعقیبوي. په لیکنې مجله کې مې هم دغه احساس کړ چې د اکثرو لیکوالو املا یوه نه وسره. آیا ستاسې د لیکنې اداره ځان ته دا حق نه ورکوي چې لیکدود خو باید لږ تر لږه د ټولې مجلې لیکدود خو باید یو وي؟
په کار ده، رښتیا هم ده، بیخي سخت ضرورت دی. لیکدود باید د سیاست ښکار نه سي، دا یو علمي کار دی او علمي سپېڅلتیا غواړي. ضرورت د دې خبرې دی چې موږ دا شی هم په نظر کې وساتو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
لمړیو سره په بیلو بیلو کلچرونو کې مختلف چلند کیږي. په چین کې د مړیو شخول او سوځول دواړه رواج دي، خو هغوی چې د اقتصاد د ودې په غم کې دي د مړیو د سوځولو پلویان دي، ځکه په دې ډول د هدیرو مځکه سپمیږي. البته هغوی چې مرګ نژدې ویني د ټولنې د اقتصاد فکر نه بلکې نور فکرونه ورسره وي. په دې اړه د یو راپور ژباړه وژمه رشیدی لولي.
له ځینو رپورټونو سره سم په چین کې د پخه عمر شپږ کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د جوزا تر یولسمې نېټې له مخه ومري او په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي، ځکه په ځینو ځایونو کې امر شوی دی چې له ذکر شوې نېټې وروسته به مړي په تابوت کې ښخیږي نه بلکې سوځول کیږي به. په چین کې له زرګونو کلونو راهیسې د کورنۍ د مړو مشرانو د لمانځنې او عبادت عقیده موجوده ده. د دې لپاره چې د کورنۍ د مړه مشر عبادت وشي، نو معمولا په کار ده چې د هغه تابوت په یوه قبر کې خاورو ته سپارل شوی وي. خو په وروستیو کلونو کې د چین ځایي حکومتونو د هدیرو د ساحې د کمیده په مقصد ګڼې مقبرې ړنګې کړې او خلک یې هڅولي دي چې خپل مړي وسوځوي. د بیجنګ نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د چین په ختیځ کې د انهوی ولایت د انکیانګ د سیمې ځایي چارواکو امر کړی دی چې د جون له لومړۍ نیټې وروسته که هر څوک مري د هغه مړی دې سوځول کیږي. رپورټ وایي چې د دې حکم له اورېدو وروسته د نوموړي سیمې شپږ عمر خوړلو کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د حکم د تطبیق تر نیټې له مخه په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي. په دغو شپږو کسانو کې یوه یو نوي کلنه او ژینګ ده چې د مې میاشتې په پنځمه نېټه د نوي حکم له اورېدو وروسته ځان وواژه. د یادولو د چې په چین کې په ورسته کلونو کې د قبرونو د اوارولو لپاره ډیره هڅې شوې دي. د چین په مرکزی ایالت هینیان کې په 2012 میلادي کال کې 400,000 قبرونه اوار شول چې ځمکې د زراعت او انکشاف لپاره وزګار شي.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
یو ځوان کیسه لیکوال چې خپل کیسه یې ټکی په ټکی یاد دي، اول ځان را پیژني، بیا خپل یو ډیره لنډه کیسه را اوروي، او ورپسې په اورول شوی کیسه څو خبرې راته لري. دی وایي:
زه نصرت ارمان د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی، پیلن د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پونځي د انګلیسي ډپارټمنټ زده کوونکی یم. له نن څخه تقریبا اته میاشتې وړاندې زما لومړنی د لنډو کیسو کتاب د داغل دی په نوم چاپ شو. له هغې وروسته ما هڅه کړې ده چې له هغې ښه او جذبونکې کیسې ولیکم. توانېدلی یم په دې هڅه کې یم چې په نږدې راتلونکي کې خپل دویم د لنډو کیسو ټولګه چاپ ته تیار کړم.
کامیاب اوسې ارمان صاحب. ارمان صاحب، د دې تاسو پیسې کې یوه عجیبه خبره کیږي. داسې کسان شته چې خپل شعرونه یې په یادې، خو تر اوسه مې هیڅوک داسې نه دی لیدلی چې البته پرته له تاسو چې خپلې لنډې کیسې په یادې. د نثر په یادول دا ډېره مشکله خبره ده. دا څه چلی ده؟ ستاسو خپلې کیسې ولې یادې؟
یو دلیل خو د دې دا کېدای شي چې زه له ماشومتوبه د لنډو کیسو او ناولونو کتابونو ډېر زیات مینهوال او علاقه مند یم. هڅه کوم تل چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه په دقیق ډول ولولم تر څو تر ډېره وخته هغه زما په ذهن کې پاتې شي او زه وکړی شم بیا په هغې کتاب باندې خپل نظر او کره کتنه هم وکړی شم. یعنی دومره یو څه زما په ذهن کې ترې پاتې شي. او د خپلو کیسو د په ذهن کې ساتلو اغېز دا دی چې زه بار بار څو ځلې کوشش کوم، لومړی د کاغذ پر مخ کیسه څو ځل ولیکم، بیا کمپیوټر ته لټیپ کول، وروسته هغه اول په خپل ځان تطبیق کوم، لولم. داسې خیال کوم که زه چېرته په کومه غونډه کې یا په کوم بهیر کې برخه اخلم نو دا خپله کیسه باید څنګه ولولم. نو د دغه لامل کېدای شي چې دا کیسې زما په ذهن کې پاتې کیږي.
نو په محفل کې خو د کاغذ لمخې هم لوستای شي.
زه د خپلې کیسې لومړنی مینهوال زه خپله یم. ما لاره کیسه زما د زړه راوتلي ټکي دي، زما له ذهن څخه راوتلي ټکي دي، هغه ما ته ډېر ګران دي. زه غواړم چې هغه تر تل تله زه په خپل ذهن کې وساتم او وکړی شم چې هر ځای کې بې له کاغذ او قلم څخه خپله کیسه ووایم.
ارمان صاحب، د دې ازادۍ راډیو اورېدونکو ته خپله یوه کیسه انتخاب کړه. البته کوشش وکړه چې په لنډو کیسو کې هم یو څه لنډې.
زما یو لنډه کیسه ده، دا به څوک وي په نوم باندې.
ارشاد:
لنډکۍ وه، زیړ داغ داغ ټیکری پر سرو، سرو چپړو یې له لامده سړکه خټي پورته کولې. هر قدم سره د بوډۍ ګرد بخمل کمیس له کلاټو چورلېده، د هغې تیز تللو په شک کې واچولم. دا به څوک وي؟ په دې ماښام به چېرته روانه وي؟ د ښځې لاس کې نیولې غوټې به مې ذهن کې نوی انځور جوړ کړ. له بېوسۍ به یې کالي پلورلو ته وړي وو. شاته راوکتل، سپینه غونجه بشری لارله، وړې خو تیز شینبخن سترګې او سرستر غلی د ګروپ رڼا کې ډارونکي راته وبرېښېدل. زموږ لاره سره بېله شوه. پاس مې وکتل، کنډک کنډک وریځې سره په یو ځای کېدو وې. د هغې سترګې را په سترګو شوې. نه پوهېږم ولې مې قدمونه مخکې لاړ نه شول، پسې ورتاو شوم. هغه چټکه روانه وه. تا به ویل د مزل مسابقې ته راوتلې ده. امات را لنډ شو، اذان په ختمېدو زړه کې مې تېره شوه. جمع به وکړم، د هغې د درد دوا کېدی نه شم. هغه له ما څخه شپږو قدمه مخکې وه. د جومات اړخ ته ورسیخه شوه. زه په خپل ځای خیخ پاتې شوم. هغې دا شېبه د سپلیو ځای کې پلاستیک نه راویستلې ټوټه خوروله.
ډېر علي، ډېر علي. ښاغلی ارمان، کیسې څنګه په خیال کې جوړې؟ یو څه وینې، یو واقعیت رسي، بیا خیال او واقعیت ګډه له نورو یو شی اورې، منابع دي دي کیسو څنګه دي؟
د ټولنې له یو فرد څخه، له یو ماشوم څخه، د یو سوالګر څخه زه ډېر زیات اغېزمن شم. بیا هغه زما په ذهن کې زما تر سترګو وي هر وخت. زه بیا کوشش کوم چې هغه کیسې ته واړوم. او زه خپله زیات خیالي کیسې هم لیکم. له خپل ذهن کې یو موضوع ځان سره سنجوم، هغه هغې ته جملې را جوړوم، پای پیل او تلوسه هغې ته پیدا کوم او هغه لیکم.
او دا قصه چې ودی لوسته دا څنګه؟ دا دلی دلی وا اروی دلی دی وا
دا کیسه کې خپل لیکوال یو سو دلند شی بیل لپاره تعقیب کړي دی داغه تللو او داغه غستر ګو په ما غیس کړي دی زه دې ته نیم پرخه چې زه مخکلار شم زاغه پس ورتاو شوم او